امریکا د دفاع وزیر نن هند ته ولاړ او د هند دفاع وزیر سره د کتنې پر مهال ټینګار وکړ چې هیڅ هیواد باید ترهګرو ته پناه ځای ور نه کړي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغان ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې په قطر د فشار راوړي څو د طالبانو دفتر وتړي. دا خبره یوې برتنوي ورځپاڼې کړې. د عراق په شمال کې د خپلواکۍ لپاره د کردانو د ترسره کړې ټول پښتنې په وړاندې د سیمې مهمو لوبغاړو ترکیې، ایران او بغداد حکومت سخت عکس العمل څرګند کړ. دوستانو دا ساده رادیو په دې مازیګرنې نیم ساته خبری مجله کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. په دې نیم ساته خبری مجله کې چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دول شپږ نوي او د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدلی شي. را سره شمشاد زدران تخنیکی همکاری کوي. په نورو موضوعاتو سربیره د افغانستان د ګمرکونو د چارواکو لاغه شکایت مو خبره و چې ویلا هم له فاسدو چارواکو څخه د ادارو په پاکولو کې ستونزه لري. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر ناورو.
د امریکا دفاع وزیر وویل تر هغه ته پناه ورکول نور د زغم نه دي. په ملګرو ملتو کې د امریکا د سفیر مرستیال پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د اداري فساد پر ضد محکمې ته حاضر شو. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزیر په نوی ډیلی کې وویل چې ترورستانو ته د خوندي پناه ځایونو د ورکولو لپاره هیڅ راز غم نه لرو. جیمز ماتیس د هند دفاع وزیر نرمالا سیتارام سره نن د کتنې پر مهال په نوی ډیلی کې دا خبره وکړه او پر هند یې غږ وکړ چې د افغانستان د ثبات لپاره ډیر څه وکړي. د هند دفاع وزیر نرمالا سیتارام وویل چې افغانستان ته به هند پلی پوځان وانستوي، خو د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې هند مرستې کړي دي او دې مرستو ته به دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي وویل چې هیڅ ځای نشي کولی چې ترهګرو ته پناه ورکړي. د هند دفاع وزیر بیا د متحده ایالاتونو له دفاع وزیر څخه وغوښتل چې د ترورستانو د پناه ځای مسله دې له پاکستان څخه د لیدنې پر مهال له پاکستاني چارواکو سره شریکه کړي. د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان مسله وڅېړل شوه. په ملګرو ملتو کې د امریکا د استازي مرستیال مایکل سیسن د غونډې ته وویل چې دا ستونزه باید د خبرو له لارې هوار شي. دا وایي زموږ پیغام طالبانو او د دوی ملاتړو ته دا دی چې تاسو جګړه نه شئ ګټلی، او دا واضح پیغام دی. د سولې لپاره یوازینۍ لار خبرې اترې دي. تاسو باید له شخړو لاس واخلئ، له نړیوال تروریزم سره خپل اړیکې وشلوئ او د افغانستان اساسي قانون ومنئ. میرمن سیسن زیاته کړه چې امریکا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د سمدستي خبرو د پیلېدو ملاتړ کوي. داسې خبرې چې ورلمخه شرط پکې نه وي ایښودل شوی. د غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم خبرې وکړې او ویل چې ملګرو ملتونه د سولې د خبرو حمایت کوي. تدامي چې اماموتو زیاته کړه چې موږ باید د جګړې د بلې دورې تر پیلېدو مخکې د سولې هر اړخیزې خبرې پیل کړې وي. د مالی وزارت د ګمرکونو د عوایدو مرستیال وایي کومه ژمنه چې افغانستان له نړیوالې ټولنې سره د مالیاتو د راغونډولو لپاره کړې وه هغه عملي شوې ده. نجیب الله وردک نن په کابل کې وویل
هدف کې بر نو ماته این شده بود هدف اواید
کوم هدف چې د نهو میاشتو لپاره ټاکل شوی و، یعنی 114 میلیارد افغانۍ، دغه هدف بشپړ شوی چې دا یو شل سترونه نه ده. شغلی وردک زیاته کړه چې د اوایدو د زیاتېدو لپاره به هڅې نورې هم زیاتې کړي. د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف محمد وویل حکومت باید زما دوسیې ته سیاسي ګټه پورته نه کړي. آصف محمد نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل که چیرته ژر تر ژره د دوسیه لوی څارنوالي ته وړاندې نشي احتساب به وکړي. دوسیه بشپړه شوې ده. تاسو ښاغلی ولسمشر واقعیت نه افشا کوي، عدلي او قضایي چارو ته یې نه استوي. زما ملاتړې ما مجبوره کوي چې د ارګ مخې ته د تحسن خیمه ووهم. آصف محمد مخکې هم ویلي وو چې حکومت د قضیه جدي نه تعقیبوي. آصف محمد وایي چې د زمري میاشتې په 23مه د بلخ په مولانا جلال الدین بلخي هوایي ډګر کې د بلخ د والي عطا محمد نور د کسانو له لورې ونیول شو او ووهل شو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د اداري فساد پر ضد محکمې ته حاضر شو. وروسته تر دې چې د جولای په 28مه سترې محکمې نواز شریف د اداري فساد په تور له واکه لرې کړ، دا لومړی ځل دی چې شاغلی شریف محکمې ته ورځي. شریف یو ورځ مخکې تر دې له لندنه پاکستان ته ستون شو. د محکمې دننه د نواز شریف پلویانو د په پلوي شعارونه ورکړل. نواز شریف بیا له محکمې ووت او د مدافع وکیلان په محکمه کې پاتې شول. محکمې د اداري فساد په تور د نواز شریف دوه زامن د هغه لور او زوم راتلونکي اونۍ ورغوښتې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د عراق د کوردستان د سیمې چارواکي په غداري تورن کړل. اردوغان نن په انقره کې د خبرو پر مهال خبرداري ورکړ چې عراقي کوردان به للوژ مرشي چې ترکیه د هغوی بوټر بند کړي چې ترکیه ته واوړي. پرون د عراق په کوردستان کې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه وشوه. تمه ده چې د دې ټول پښتنې ابتدایي نتیجه نن روښانه شي. د اسرائیل چارواکي وایي یو فلسطینی وسلوال درې اسرائیلیان په ډزو وژلي او یو بل ټپي کړی دی. د اسرائیل د پوځ راډیو او د روغتیایي چارو مسؤلانو ویلي چې دغه حمله کوونکی په لویدیز بیت المقدس کې د یهودانو په یو مرکز کې خلکو باندې ډزې وکړې. د هر ادرار سیمې اوسیدونکي د پوځ راډیو ته ویلي چې وسلوال فلسطینی د یهودانو دې مرکز ته له یو ډل فلسطینی کارګرو سره ننوت او د اسرائیل په معلولو پولیسو یې ډزې وکړې.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو واوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې مو ګورئ. ولاندی په خبرونه کې اوري چې د امریکا د دفاع وزیر نن هندستان کې او هلته د هند دفاع وزیر او نورو چارواکو سره پر نورو مسلو سربیره د افغانستان د امنیت پر موضوع هم خبرې کړې دي. دا به مووري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغان ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړي. دا خبره وی برتنوي ورسپانه کړې ده. همدارنګ په ملدی هم خبر کو چې د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو او عوایدو مرستیال اندېښنه څرګنده کړې چې له دندو د فاسدو کسانو په لری کولو کې د زورواکو له فشار سره مخ دي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورتونه ملرو، د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالمشال رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر له سلاکار محمد اکرم خپلواک سره د طالبانو د دفتر په اړه او همدارنګ د طالبانو سره د سولې د احتمال په اړه یو مرکه لرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اوري چې د عراق په شمال کې د خپلواکۍ لپاره د کوردانو تر سره کړې ټول پښتنې د سیمې مهم هیوادونه ترکیه، ایران او بغداد په غوسه کړي او عکس العملونه څرګند کړي. دا د ساده ایرانیو ده. د امریکا د دفاع وزیر نن هندستان ته ولاړ او د هند له دفاع وزیر سره یې د کتنې پر مهال پر دې ټینګار وکړ چې هیڅ هیواد باید د ترهګرو پناه ځای نه وي. جیمس ماتیس په هند کې د هند او امریکا ترمنځ په دوه اړخیزو مسلو سربیره د افغانستان پر مسله له هندي چارواکو سره خبرې کړې دي. جیمس ماتیس چې کله دا خبره کوله نو وبخې جیمس ماتیس همدارنګ د پاکستان نوم نه دی اخیسته، خو ټینګار کړی دی چې هیڅ هیواد نور ترهګرو ته پناه ځای نشي ورکولی. احمد شیبر د موضوع تفصیل اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر نن له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. جیمس ماتیس وویل په کار ده چې په ګډه د یاغیانو د پټن ځایونو غم وخورو. هند باید د افغانستان په سپات کې مرسته وکړي او پراخه ونډه واخلي. د امریکا دفاع وزیر د هند له دفاع وزیر نرمالا سیتارام سره تر لیدو وروسته په نوې ډیلی کې خبري غونډې ته وویل چې ترورستانو ته د خوندي پناه ځایونو د ورکولو لپاره هیڅ راز زغم نه لرو. ماتیس بیا په افغانستان کې د هند هڅې وستایلې. په داسې حال کې چې موږ خپل دفاعي وړتیا زیاتوو، موږ غواړو چې خپل همکاري په ټوله سیمه کې د مشارکت په هدف پراخې کړو. په ځانګړي ډول موږ په افغانستان کې د هند د ګټورو مرستو هرکلی کوو او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ، ثبات او امنیت لپاره د هند هڅې ستایو. جیمس ماتیس د ډونالد ټرمپ د کابینې لومړی وزیر دی چې له هند څخه کتنه کوي. د ترهګرو پر ضد د هڅو د زیاتېدو خبره په داسې وخت کې مطرح شوې ده چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې پر پاکستان فشار زیات کړی دی تر څو په خپله خاوره کې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد هڅې زیاتې کړي چې په افغانستان او هند کې بریدونه کوي. تیره میاشت ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. په هغه کې هم پاکستان ته اشاره کړې ده او له پاکستان یې غوښتي دي چې د ترهګرو پر ضد په خپل خاوره کې پراخي هڅې وکړي. پاکستان دا رد کړې ده چې وسلوالو ته پناه ځای ورکړي دي. اسلام آباد په ورته وخت کې هند تورن کړی دی چې له افغانستان د پاکستان پر ضد فعالیتونه کوي. خبري غونډې ته د هند دفاع وزیر نرمالا سیتارام په نوې ډیلی کې وویل چې افغانستان ته به هند پلي پوځیان وانستوي، خو د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې هند مرستې کړې دي او دې مرستو ته به دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي وویل چې هیڅ ځای نشي کولی چې ترهګرو ته پناه ورکړي. د هند دفاع وزیر بیا د متحد ایالاتونو له دفاع وزیر څخه وغوښتل چې د ترستانو د پناه ځای مسله د پاکستان څخه د لیدنې پر مهال له پاکستانی چارواکو سره شریک کړي.
د سنتوز مقاګلاسه د رادیو نوري د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغان ولسمشر اشرف غني وغوښتي چې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړي. دا خبره برتانوي ګارډین رسپانې د زینو چارواکو له قوله چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی تر څنګ د دواړو مشرانو د خبرو له محتوا خبر دی کړی ده. نوریاس نوري په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ قطر کې د طالبانو له دفتر سره چې لشپګو کلونو رئیس پرانستل شوی مخالفت کړی دی او افغان ولسمشر یې غوښتي چې هغه وتړي. دا خبره برتانوي ګارډین ورسپانې د ځینو سرچینو په حواله کړې ده. دغو سرچینو د ورسپانې ته ویلي چې ډونالد ټرمپ له اشرف غنی سره په کتنه کې چې تیره اونۍ په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی تر څنګ ترسره کړه، په خبرو کې په قطر کې د طالبانو د دفتر مسله مطرح کړي او له هغې غوښتي چې دغه دفتر وتړي. د دغو سرچینو په وینا غنی هم ورسره منلې چې کار به وکړي. د ګارډین په لیکنه افغان مشرتابه په دوحه کې طالبانو غیر رسمي شپږ دېرش کسیز پلاوي ته چې طالبان یې خپل سیاسي دفتر بولي، له سیاسي پلاوه طالبانو ته مشروعیت ورکول ګڼي او کابل هغه د پاکستان یوه وسیله بولي. دغه مسله مو چې آیا د افغانستان او د امریکا د ولسمشرانو ترمنځ په کتنه کې په دوحه کې د طالبانو د دفتر پر مسلې هم خبرې وشوې، د افغانستان له جمهوري ریاست سره مطرح کړه، خو هغوی په دې اړه یوازې دومره وویل چې دغه موضوع د دواړو ولسمشرانو د خبرو په اجنډا کې نه و شامله. جمهوري ریاست د یاره له زیاتو څرګندونو ډډه وکړه. امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ولې په دوحه کې د طالبانو د دفتر تړل غواړي او په دې اړه له افغان ولسمشر څخه دغه غوښتنه مطرح کوي؟ ګارډین څو دلایلو ته اشاره کړې او لیکي ترامپ دغه دفتر د سولې یو ناکامه پروسه بولي چې هغه نتیجه چې مخکینی ولسمشر بارک اوباما یې هیله کوله نه ده ورکړې. بل دلیل دا دی چې سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو یې له پرانستل کېدو راهیسې د بندېدو لپاره فشارونه زیات کړي، ځکه دي چې دواړه هېوادونه هغه ته د قطر او متحدو ایالتونو پر اړیکو سربیره د دوحه د ډیپلوماتیک حیثیت د سمبول په توګه ګوري. که څه هم په دوحه کې د طالبانو د دفتر د تړل کېدو رسمي ابتکار باید د افغانستان حکومت په لاس کې واخلي او هغه د قطر د حکومت کار دی، خو یوې نږدې ډیپلوماتیک سرچینې ویلي چې دغه دفتر له قطر سره د سعودي عربستان او د دې هېواد د یو شمېر نورو متحدینو په رامنځته شوې لانجې کې یو مهم عنصر و. د ګارډین په وینا که څه هم ټرمپ د دغې لانجې په هواري کې منځګړیتوب کوي، خو تر ډېره د سعودي عربستان خوا نیولې ده. سعودي عربستان او نورو متحدینو یې قطر له ایران سره د نږدې اړیکو او د سخت دریزو اسلامي ډلو په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي چې دوحه د تروریزم مالی سرچینې برابروي، خو قطر دغه تورونه رد کړي دي. په قطر کې د طالبانو دفتر چې په 2011 کال کې له امریکا سره د پټو اړیکو لټینګېدو وروسته پرانستل شوی، په لومړیو کې ورڅخه د هغو خبرو لپاره چې په ترڅ کې د طالبانو پنځه مشران د بو بیرګدال په نوم د یو بندي امریکایي سرتیري په بدل کې خوش شول استفاده شوی، خو له هغه را وروسته دومره اغیزمن نه و. د افغانستان حکومت چې وایي که طالبان پر اختیار غواړي د سولې خبرې وکړي او هر چیرې چې غوښتي وي ورته اسانتیاوې برابروي، آیا په قطر کې موجوده دفتر مناسب ځای نه دی؟ د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک وایي طالبان باید یوازې له دفتره د سیاسي او د سولې د خبرو لپاره کار واخلي.
موږ وایو چې د نمایندګۍ یا دفتر فقط د مذاکراتو لپاره کار تر وخت سي، تر څو چې من اساسي هدف چې هغه افغانستان کې ثبات او د سولې مذاکرات شروع کېدل دي، په راړوند باندې پیشرفت وکړو. نو په دې اړوند باندې من هر هغه دفتر چې هغه د دې نمایندګي په همدغه هغه باندې وکول شي ارتباط باندې وکول شي، موږ ورته هر کله وایو.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که په قطر کې د طالبانو دفتر وتړل شي، د دې ډلې د ننتون لارو ته به دا پلمه په لاس ورکړي چې د امریکا حکومت نه غواړي په افغانستان کې روانه جګړه د سولې د خبرو له لارې هواره کړي، بلکې پر پوځي هڅو اتکا کوي. د سیمه ییزو چارو کارپوه او په بلفاست کې د ملکې د پوهنتون استاد مایکل سمپل ګارډین ته د دې خبرې تر څنګ ویلي چې په افغان لوري کې له دغه مسلې به هغوی ډېره ګټه پورته کړي چې جګړې ته تګي دي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک وایي که طالبان پر اختیار غواړي د سولې خبرې وکړي، د افغانستان حکومت کولای شي ورته د افغانستان دننه او بهر اسانتیا برابرې کړي. نوموړي له نوریاس نوري سره د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره اساسي لار سوله ییز لار بلل شوې، خو ټولې هڅې ولې پر جګړې متمرکزې دي په ځواب کې وویل:
د افغانستان حکومت، د افغانستان خلکو، د سولې عالي شورا تل په سیاسي مذاکراتو او بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کړی ده. او که تاسو په یاد وي چې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د حکومت د نوې ستراتیژي د اعلان سره په هغه ورځ باندې د افغانستان ولسمشر هم په قندهار کې او هم په کابل کې په طالبانو باندې غږ وکړ چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره آماده شي او ټولې هغه غوښتنې چې دی لري هغه په مذاکراتو کې مطرح کړي تر څو پورې چې د افغانستان معضلې ته یو اساسي سیاسي حل لاره شي د ټول خپل لپاره د منلو وړ وی مولرو. نو لدی څخه په سرعت سره معلومیږي چې د افغانستان په اولنوي مسالو کې د افغانستان د موضوع لپاره یو سیاسي حل لاره چې هغه بین الافغاني مذاکرات دي او د بین الافغاني مذاکراتو نه د افغانستان د وروستنوي جنګونو لپاره یو د حل لاره پیدا.
خپلواک صاحب تاسو همیشه د افغانستان حکومت په دې دریز باندې ټینګار کړی دی چې دغه د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ مخته ولاړ شي او په هغه صورت کې ښه نتیجه ورکولای شي. معمولا ډیر زیات لیواله نه دي د افغانستان حکومت یا مشران چې په دې کې درېمګړي یا نور ښکېل وي. له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره باید ځینې امکانات برابر وي. په څه شکل کېدای شي له طالبانو سره د افغانستان حکومت دغه خبرې مخته یوړ شي؟ د هغوی آدرس چیرې دی؟ له هغوی سره په څه ډول کوی شي چې تاسو تماسونه ټینګ کړئ؟
اول خو موږ هر ډول درېمګړتوب ته او تحصیل کنینده ته آمادګي لرو. مطلقا چې کله مذاکرات شروع کیږي له هغوی څخه د نړیوالو ملاتړ په سیمه کې سیاسي اجماع رامنځته کول د افغانستان د سولې او ثبات لپاره اساسي ده. هدف له بین الافغاني مذاکراتو دا نه دی چې موږ په یوه کې د نړیوالو منځګړیتوب او یا د سیمو د هیوادو منځګړیتوب یا د اسلامي هیوادونو د علماو یا د داخل کې د افغانستان د بانفوذ شخصیتو منځګړیتوب ردوو. هدف مو دا دی چې د مذاکراتو مالکیت خپل د افغانانو سره وي تر څو پورې چې بین الافغاني تفاهم نتیجې ته ورسیږي او نړیواله ټولنه د بین الافغاني تفاهم څخه ملاتړ وکړي لکه چې موږ د اسلامي حزب سره همدغه تجربه لرله. بل مسله چې مطلقا موافق چې مذاکرات باید د یو ادرس څخه وسی، موږ په بار بار ویلي دي او بیا یو ځل وایو او بیا یو ځل تکرارو، که چیرته د طالبانو مشرتابه او د طالبانو اسلامي تحریک د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره دفتر ته ضرورت لري، نمایندګۍ ته ضرورت لري، په هر هیواد کې د افغانستان په داخل کې او په بیرون کې وغواړي د افغانستان حکومت د لپاره آمادګي لري چې د دغه مذاکراتو د شروع کېدو لپاره همدغه امکانات په اختیار کې ورته ورکړي. او بل خبر ډیر په وضاحت سره ویل شو چې د افغانستان حکومت د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره هیڅ ډول شرط نه لري، بلکې غواړي چې مذاکرات شروع شي او د مذاکرات په جریان کې د ایجنډا لمخې هغه څه چې طالبان لري مطرح کړي او بیا د افغانستان حکومت مکلفیت لري چې د ټول غوښتنې د افغانستان د ملت سره مطرح کړي او بیا په سیاسي اجماع کې د نتیجې ته ورسیږي. نو موږ کاملا آمادګي لرو که چېرته د طالبانو تحریک غواړي چې د سیاسي مذاکراتو د شروع کېدو لپاره یو ادرس، یو نمایندګي، یو دفتر، یو دغه ضرورت لري، موږ په داخل د افغانستان کې او په بل هر هیواد کې چې دوی غواړي موږ ورته کاملا آمادګي لرو او دا به هیڅ ډول ستونزه او مشکل نه وي.
دوستانو، د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک چې ویلي که طالبان پر اختیار غواړي د سولې خبري وکړي، د افغانستان حکومت کولی شي ورته د افغانستان دننه او بهر اسانتیاوي رامنځته کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو او عوایدو مرستیال اندېښنه څرګندوي چې له دندو د فاسدو کسانو په لرې کولو کې د زورواکو د فشارونو له امله له ستونزو سره مخ دی. نجیب الله وردګ د سې شنبې په ورځ د عوایدو او ګمرکونو په معینیت کې د مالیه ورکوونکو لپاره د معلوماتي مرکز د پرانیستو پر مهال په ټینګار سره وویل چې اوس هم د عوایدو او ګمرکونو په برخه کې فساد موجود دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو قانون مرستیال جان خانجان الکوزی ټینګار کوي چې د اصلاحاتو په پروسه کې د زورواکو د لاسوهنو مخه ونیول شي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې ورو.
مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو معینیت د دې ادارې په مختلفو څانګو کې د اصلاحاتو د راوستلو په پروسه کې د ځینو کسانو مداخله د اندېښنې وړ ګڼي او ستونزې بولي. د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردګ د سې شنبې په ورځ په کابل کې ومنله چې اوس هم په ګمرکونو کې فساد شته، خو دوی په فساد کې د ښکېلو کسانو پر وړاندې په مبارزه کې دي. د خغلی وردک په خبره ځینې سیمه ایز مشران د دوی په کارونو کې مداخله کوي او فشارونه پرې راولي.
باز مشکل کلانی که پیدا میشه که او نفر پس میکنیم نهایت زیاد زیر فشار می
ده و استونزه چه پیخیگ یا او غادو چه یا کس لدن ده لرکلو دیر فشار را بنده راودل کی لطول مشرانو هیل ده چه پر منگ فشار را نوید ده یا کس لرکی دو سر طول مشران رازی وای چه ده غصره خده حال دا چه منگ با ده لرکی دون کی کس پال کافی اسناد لرو چه پا خواشنه سر چه خسره نو
او نفر خوب نبود متاسفان
دو واضح نکړه چې دغه مشران څوک دی او ولې د دوی په کارونو کې مداخله کوي ښاغلی وردګ وویل د فساد د کمولو لپاره یو لړ اقدامات شوي د بیلګې په توګه په تیره میاشت کې د دغې ادارې 15 کسان چې ستونزې لرلې له دندو ګوښه شوي دي د عوایدو او ګمرکونو مرستیال له خلکو او په تیره له خصوصي سکتوره وغوښتل چې په دغه اداره کې د اصلاحاتو د راوستلو او د فساد ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته وکړي ده دا خبرې د سه شنبه په ورځ د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو په معینیت کې د مالی ورکوونکو لپاره د یو معلوماتي مرکز د پرانستلو پر مهال وکړې د مالی وزارت چارواکي په داسې حال کې د فساد پر وړاندې د جدي مبارزې خبرې کوي چې له څو کلونو راهیسې په ګمرکونو کې د فساد له شتون څخه شکایتونه کیږي او ځینو سوداګرو ویلي چې د همدې له امله له ستونزو سره مخ دي په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی د فساد پر وړاندې د حکومت د هڅو هرکلی کوي خو وایي چې ځینې نورې لوی ستونزې هم شته چې حکومت په هوارولو کې پاتې راغلی دی
او د دغه کمو امکاناتو په نظر کې نیولو سره او هغه موانع چې په دې ملک کې موجود دي او هغه داسې موانع دي چې کله کله حتی د ټولې رهبرۍ د وحدت ملي د حکومت وسپې نه رسیږي په بعضې مسایلو باندې یا د مصلحتونو په اساس یا د مجبوریتونو په اساس باندې د هغې په مقابل کې اقدام نه کیږي
ښاغلی الکوزی وایي په ګمرکونو کې فساد بهرني لاملونه لري او ځینې کسان د سیمه ییزو زورواکانو او وکیلانو په مرسته هڅې کوي چې د ګمرک د کارکوونکو په نامه له سوداګرو پیسې واخلي د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال ټینګار کوي چې د پرمختللو تجهیزاتو له برابرولو سره سره دې هڅه وشي چې زورواکي او فرصت طلبه کسان وپیژندل شي او جزا ورکړل شي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري
د عراق په شمال کې د خپلواکۍ لپاره د کوردانو د ترسره کړې ټول پوښتنې په وړاندې د سیمې مهمو هیوادونو ترکیې ایران او عراق حکومت سخت عکس العملونه څرګند کړي د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې له کوردستان سره پوله به وتړي او پر کوردانو به داسې حالات راولي چې له لوږې ومري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دغه ټول پوښتنه د خواشینۍ وړ بللې دا د ټول پوښتنې لومړنۍ نتیجه ښیي چې له نوي زیاتو ګډونوالو ورته مثبته رایه ورکړي له دې او ځینو نورو عکس العملونو منور یاس نوري خبرې
د ترکیه ولسمشر د عراق د کوردستان د خود مختار سیمه ایزې ادارې مشر دغه ټول پوښتنې یا ریفرندوم د ترسره کولو لپاره په خیانت تورن کړ رجب طیب اردوغان چې نن په انقره کې د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې څرګندونې کولې د عراق کوردانو ته خبرداری ورکړ چې کله ترکیه خپلې لارې بندې کړي چې له پولې تېرې شي کوردان به له قحطۍ سره مخامخ شي او زیاته کړه چې د اقتصادي او پوځي اقداماتو په ګډون ټول انتخابونه د ده د میز پر سر دي
Barzani'nin böyle bir yanlışa düşeceğine
Dostana vayam çe terörüste şeybu muk da sertkal ne kau çe Barzani be das ter vatan vakri khuzmuk atkal das ihkari çe sam nahu da de tol puxtane prekre çe us le mashuri prata pa das vakh ki wosh çe zmuk adi ki tar bal har waqt tawdi we khianat de د دغه ټول پوښتنې لومړنۍ نتیجې ښیي چې د مستحق رایه ورکوونکو په سلو کې دوه اویا په دغه ریفرندوم کې ګډون کړی او غوڅ اکثریت له 90% زیاتو ورته مثبته رایه ورکړې ده شاوخوا 1.5 میلیونه کوردان د عراق په شمال ترکیه سوریه او ایران کې اوسي چې دغه ټول پوښتنې له دغو سیمه ییزو حکومتونو سره داسې اندېښنې راپورته کړي چې د عراق د شمال جلاوالی به د دوی تر کورد میشتو وګړو پورې هم وغځېږي د بغداد حکومت هم له دغې ټول پوښتنې وروسته د عراق په شمال کې د هغو سیمو چې د کوردانو په لاس کې دي د احتمالي جلا کېدو پر سر د خبرو کولو مسله رد کړې ده د عراق صدراعظم حیدر الابادي پرون ناوخته په یوه وینا کې وویل چې موږ نه خبرو کولو ته چمتو یو او نه هم غواړو چې دغې ټول پوښتنې د نتیجې په اړه د کوردستان له مشرانو سره خبرې وکړو ځکه دغه ټول پوښتنه د عراق د اساسي قانون خلاف وه د عراق دفاع وزارت د ټول پښتنې لپاره تر رسیدو څو ساعته وروسته له ترکیې سره د ګډو پوځي تمرینونو د پیلېدو اعلان وکړ. په تهران کې د ایران پارلمان اعلان وکړ چې سبا چهارشنبې به د تړلو دروازو تر شا د دغه ټول پښتنې په اړه غونډه وکړي. په عین حال کې د ایران په شمال لویدیځ کرد میشتو څو ښارونو کې په زرګونو کسانو د کردستان د ټول پښتنې په ملاتړ لاریونونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نوټ په یوه بیان کې وویل چې واشنگټن په دغه ترسره شوې ټول پښتنې ډېر ناهیلی شوی دی، خو د عراق د کردستان د سیمې له وګړو سره به د متحدو ایالتونو تاریخي شراکت بدل نه شي. هغې زیاته کړه چې دوی داسې ګمان کوي چې له دغه ټول پښتنې سره به بې ثباتي زیاته شي او د کردستان د سیمې او د وګړو لپاره به شرایط سخت شي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس هم د دغه ټول پښتنې د احتمالي ورانوونکي ځواک په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. ګوتیرس یو ځل بیا د عراق ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او یووالي په ملاتړ ټینګار کړی او د بغداد او کرد مشرانو ترمنځ د خپلو اختلافاتو د هواری لپاره د اغیزمنو خبرو اترو او رغونکو جولجاړي غوښتنه وکړه.
و مودل چې د عراق په شمال کې د خپل وکیل لپاره د کوردانو لخوا تر سره شوی ټول پښتني ترکیه، ایران او د عراق مرکزی حکومت په غوسه کړی او عکس العمل نه څرګند کړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو نوري د پاکستان په خنۍ صدر اعظم نواز شریف چې د فساد کې د خپلتیا د دوسیو لامل له دندې لري شوې د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې د احتساب په نوم یوې محکمې ته حاضر شو. په دې اړه په دې رپورت کې تفصیل اوري.
د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف پر ځان د لګیدلو فساد تورنو ته ځواب ورکول لپاره په لومړي ځل په اسلام آباد کې احتساب محکمې ته وړاندې شو. ښاغلی شریف چې له تېرې سمودې راهیسې د میرمن کلثوم نواز درمنل لپاره لندن کې وو، تېره ورځ پاکستان ته له رسېدو سره سمې د خپل ګوند جګپړو غړو سره تر سلا مشوره وروسته احتساب محکمې ته د وړاندې کېدو پرېکړه وکړه. نواز شریف د سېشنبې پر سهار دغه محکمې ته په داسې وخت کې وړاندې شو چې د خپل ګوند مسلم لیگ نون ګڼ شمېر جګپړي غړي او لسګونه پلویان هم ورسره وو. د رسنیو د راپورونو مخې د نواز شریف وکیل په دغه محکمه کې دغه تر لږې شېبې تمې د وروسته د هغه د رخصت اخیستو غوښتنه وکړه چې احتساب محکمې ومنله، خو محکمې نواز شریف او دغه اولادونه او زوم در روان اکتوبر میاشت په دویمه نیټه بیا دغه محکمې ته ورغوښت. د پاکستان سترې محکمې د روان کال په جولای میاشت کې نواز شریف د پاناما ستندو قضیې له امله نااهله او لواکه لرې کړ او همداشانې په احتساب محکمه کې دغه پر ضد د فساد د تورنو د څېړلو لپاره د مقدمې د ثبتولو امر ورکړ. په پاناما سندو کې د نواز شریف په دریو اولادونو، دوه زامنو حسن او حسین او یوې لور مریم نواز تور لګېدلی او چې له هېواده بهر جایدادونه لري. د سترې محکمې تر پرېکړې وروسته په پارلمان کې د نواز شریف څوکۍ تشه شوه چې د ډکولو لپاره یې ضمني ټاکنې وشوې او د هغه میرمن کلثوم نواز پکې پارلمان ته بریالی شوه. د یادونه وړ ده چې د حساب محکمې ته د نواز شریف د وړاندې کېدو پر مهال په اسلام آباد کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو.
د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي چې ځین لرغونې سیمې د نامعلومو وسلوالو لخوا په خپل سر کیندل کیږي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر صالح محمد خلیق ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل اکثره لرغونې سیمې په نامنو سیمو کې دي. مجیب الرحمن حبیب زی پری رپورت لري.
په بلخ ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسولان په خود سره توګه د ناپیژند کسانو لخوا د لرغونې سیمو د کیندلو خبر ورکوي او په اړه اندېښنه ښایي. په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست مشر صالح محمد خلیق ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې اکثرا د وسلوالو ناپیژند کسانو لخوا په دولت آباد ولسوالۍ او د مزار جوزجان ترمنځ په پولو کې لرغوني سیمې په خود سره توګه کیندل کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر وایي چې عمدتاً نامني سبب شوی تر څو وسلوال لرغوني سیمې وکیندي او اثر ته قاچاق کړي. خغلی خلیق په دې اړه وویل
سواد بوسانی بسیار زیاد وجود داره کې
ډېر لرغونی سیمه موجود دي چې حراست او ساتنه ډېر ګران کار دی. په ډېر سیمو کې چې نامنی ده د خود سره کسان لخوا د سیمه کیندل کیږي او په ځینې مواردو کې یاد مسایل ته زموږ پام هم شوی دی. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر وایي سره له دې چې په ځینې مواردو کې د لرغونو سیمو د خود سره کیندلو څو مورد اعمار له دوی سره ثبت تر رسیدلی، خو تر اوسه یې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی وایي چې د لرغونو سیمو د ساتنې لپاره د پولیسو یوه خاصه قطعه موجوده ده تر څو د لرغونو سیمو د خودسره کیندلو او همدارنګه د قدیمي توک او باستاني آثارو د قاچاق مخنیوی وکړي. د مزار شریف اوسیدونکو وایي بلخ د هیواد له هغو ولایتونو څخه دی چې پکې ډېرې لرغونې سیمې موجودې دي. خو د دولت د نه پاملرنې له امله ډېر وخت دا سیمې د تاریخي توکو د قاچاق کوونکو او نامعلومه وسلوالو لخوا په خودسره توګه کیندل کیږي. د بلخ ولسوالۍ یو اوسیدونکی سمیم شاهی په اړه وایي
د مناطقې کې اثر باستانی وجود داره، کندن کوری وجود داشته و در راسته اصلا حکومت هیچ کدام توجه خاصی نداشته و تا حال عاملین و قاچاق برای آثار باستانی را دولت هم گرفتار نکرده و از دولت میخواهیم که توجه داشته باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د بلخ په گاونډي ولایت سمنګان کې هم د اطلاعات او کلتور ریاست د لرغونو سیمو د ساتنې خاصې قطعې د نشتون په اړه شکایت لري.
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله په دې ځای پای ته رسو. په بل نیم ساعت خبری مجله کې سید سمیع عباس تر سره دی.
تشکر.